امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام دومه پختو خبری خبرونه ته ستړي مشي قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنا سپورتس ونیزه خبرونه اوري او به خید آشنایانو غک ونیزه خبرونه اوري اوس هم پامو کې د مهمو خبرونو سرټکی
د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړی چې د پاکستان پوز د ډیورند د کرښې په اوږدو کښې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. د طالبانو د ډلې یوې ډلې مهم مشر ملا عبدالمنان علاقه ښودلی چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان پلټونکې اداره وایي هغه دوه حکومتي چارواکي نیولي دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د پاکستاني شناختي کارډ په جوړولو کې مرسته کړې وه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو او بیرته ستنېدونکو اداره وایي ښایي 700 کډوال په میډیټراني کې ډوب شوي وي.
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونه له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته خپرو. نن په کابل کې یو شمېر دولتي چارواکو او مدني فعالانو د پښتو نړیواله ورځ ولمانځله، او په بل رپورټ کې د مې 9 په نړۍ کې د پښتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا چې دا ورځ پښتانه باید څنګه ولمانځي او څنګه کولی شي د پښتو ژبې د ودې دپاره کار وکړي، په دې اړه هم د آشنا تلویزیون یو رپورټ درته خپرو. رپورټونه وروسته اورئ، خو اوس پام وکړئ د پوره خبرونو اورېدو ته چې خلیل خان درته وایي.
السلام علیکم. د طالبانو د ډلې جلاسی وی ډلې یو مهم مشر ملا عبدالمنان علاقه ښودلی چې د افغان حکومت سره مذاکرات ته تیار دی. خو د حکومت څخه به وغواړي چې دوی په افغانستان کې اسلامي قوانین تطبیق کړي او بارني ځواکونه دی ووزي. ملا عبدالمنان نیازی د افغانستان په ختیځ کې خپلو 200 پلویانو ته وویل چې د دوی ډله په حکومت اعتماد نه لري، خو غواړي چې د کوم مخکني شرایطو پرته په مذاکراتو کې برخه واخلي. ملا عبدالمنان د طالبانو د جلاسی وی یوې ډلې مشر ملا محمد رسول معاون دی. د غرل هغه مهال د طالبانو څخه جلاس وه چې د ملا عمر د مړینې وروسته ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ملا رسول ډله د طالبانو په جامه کې د حکومت یو سپاده او ادایه وکړه چې ملا رسول د کابل او واشنگټن ملاتړ لري. د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړی چې د پاکستان پوځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کښې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي، خو ویلي دي چې دوی په دې کار کوي چې پاکستاني ځواکونه په دې قانع کړي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کښې پوځي تاسیسات جوړول بند کړي. جنرال دولت وزیري د امریکا غږ ته وویل چې د خبرو له وجې د پاکستان پوځ خپل پوځي تاسیسات افغان حکومت ته په سوله ییزه توګه وسپارل. بلې خوا زموږ خبریال ذبیح الله غازی راپور راکړی چې د کونړ په ولایت کې هم د پاکستان پوځ په دوو ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د تیرو شپې راهیسې د هلمند ولایت په درو ولسوالیو نهر سراج، نادلي او ګرشک کې د افغان ځواکونو په پوستو پراخ بریدونه کړي چې جګړه لا هم روانه ده. د تیرو شپې راهیسې د هلمند په درو ولسوالیو کې بریدونه روان دي. د هلمند د لشکرګاه کندهار په لویه لاره د امنیتي پوستو قمندان سمنوال ستارخان نورزی امریکا غږ ته وویل چې د الکوزو د شاخ جګړه ډیره سخته وه چې د سیمې د مالي پولیسو قمندان سفر محمد هم پکښې وژل شوی دی. د پاکستان پلټونکې اداره وایي چې هغه دوه حکومتي چارواکي نیولي دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سره یې د پاکستاني شناختي کارډ په جوړولو کې مرسته کړې وه. پاکستان ویلي دي چې دغه کسان یې د کوټې او کراچي په ښارونو کې نیولي دي. د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مې په 1 نیټه په بلوچستان صوبه کې په یوه ګاډۍ کې د سفر پر مهال د ډرون په برید کې ووژل سو. د راپورونو پر اساس د یاد برید په نتیجه کې د بی آر سي موټر سره نږدې یو پاکستاني پاسپورټ موندل سوی و چې پکښې د ملا منصور پیژندګلوی د ولی محمد په نامه سوې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیان سرفراز حسین ویلي دي چې په کوټه کې یو چارواکی عزیز احمد یې د مې په 28 ونیوی. نوموړی زیاتوي چې یاد چارواکی د طالبانو پخوانی مشر ته په 2001 کال کې د شناختي کارډ د جوړولو دپاره د هغه اسناد ورته تصدیق کړي وو. هغه وخت هغه په لیویس کې د رسالدار جرګړن دنده درلوده. دوهم نیول سوی کس رفت اقبال نومیږي چې د نادره دفتر کارکوونکی دی او د کمپیوټر شناخت کارتونو ورکولو مسؤل دی. د ایران مطبوعات وایي چې ایرانیان به شش کال حج ته ولاړ نه سي، ځکه چې د تهران او د ریاض ترمنځ موافقه ونه سوه. دواړو غاړو خبرې کولې چې شش کال ایرانیان د حج زمینه ورته برابره سي، خو داسې ښکاري چې موافقې ته ونه رسېدل. نور تفصیل به د جعفر هند سره واورو.
د ایران خبری اژانس وایي چارواکو دا پریکړه له ایرانی پلاوی سره د سعودي عربستان د مقاماتو د ناسم چلن له کبله کړې ده. اژانس د ایران د کلتور او ارشاد اسلامي د وزیر علي جنتی لخلی دا خبر خپور کړی دی. ښاغلی جنتی د یکشمې په ورځ ویل موږ تر ننه د سعودي ځواب ته منتظر وو، خو په دوه اړخیزې غونډې کې د سعودي چال چلند او د خنډونو جوړولو ته په کتو ایرانیان نشي کولی سږ کال خپل دیني مناسک ادا کړي. نموړي ویل چې د دې خبرې رسمي اعلان به د دوشنبه په ورځ وشي، خو ځینو نورو مطبوعاتو راپور ورکړی چې لا هم په دې اړه د سعودي او ایران ترمنځ د موافقې امکان لیدل کیږي. د ریاض او تهران اړیکې تیر کال د حج په مراسمو کې د 400 ایراني حاجانو لمړنی وروسته خراب شوې. له دغې پیښې وروسته بیا سعودي د ترهګرۍ د پارولو په تور یو مخکښ شیعه عالم اعدام کړ چې پر ضد ایرانیانو مظاهره وکړه او په تهران او ریاض کې د سعودي پر سفارت او قونسلګرۍ بریدونه وکړل. سعودي له دغې پیښې سملاسي وروسته له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط وشلول. په ایران کې اکثریت شیعهګان او په سعودي کې سونیان دي. هر کال د نړۍ میلیونونه مسلمانان سعودي ته د حج لپاره ځي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو او بیرته سندونکو ادارې ویاندی کارلوټا سامی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د چهارشنبه پورز د کاچاکبرو د یوې کوشتۍ د ډوبېدو وروسته 100 کسان ورکتي. د ایټالیې بحري ځواکونو د دغو کسانو د ژغورلو هڅه کوله. د ډوبې شوې کوشتۍ مایوسونکي تصویرې نه هم اخیستې دي. کارلوټا سامی وویل د پنجشنبه پورز د کاچاکبرو د یوې بلې کوشتۍ د ډوبېدو نه وروسته 1550 نور کډوال هم ورکتي. دا کډوال د لیبیا له سرحد نه پاکشتای کې اروپا ته درسېدو هوډ درلودو. مېرمن سامي ول ځین نورو کډوالو چې د کشتۍ دربېدو په دوبېدل په خپل سترګو د غهلې دلې د ملګرو ملتونو د کډوالو درې ته ویل دي چې کشتۍ ماشين نه درلود. شپږ سو بیا تنه پکې سپاره وو او له خلکو ډکی ویبل کشتۍ بل کشتۍ کښواله چې ډوبس وو. او د روغتیا نړیوال ادارې WHO د دا غشتنه رد کړی دا چې غنی دوی به د زیکا د مرز د خوریدو د خطر لبیری د اولمپیک سیالي په د وړي سیالي فسخه یا وزندوي. او د غراس په امریکا کې د بیرنني حالت چارواکي وایي چې د تیرو 4 ورځو سختو بارانونو او سیلابونو د امریکا د ټکساس پالت کې څلور کسان مړه کړی دي. د بیرنني حالت سره د مبارزې چارواکي وایي چې په ځینو نورو شهرونو کې استراري حالت اعلان شوی دی او خلکو ته ویل شوی دی چې له سیمې څخه ووزي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پامو کې د روان خبرونه لومړی رپورت ته. نن په کابل کې یو شمېر دولتي چارواکو، مدني فعالانو او د پښتو ژبې لیکوالانو او شاعرانو د یوې غونډې په ترڅ کې د پښتو نړیواله ورځ ولمانځله. او خپل ویناو کې د پښتو ژبې ته پیخو ستونزو او د هلارو په باندې خبرې وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پر رپورت کې ورو.
سیاسي فعالانو، د مدني ټولنې غړو، د پښتو ژبې لیکوالو او شیړونکو له حکومت، پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډه مبارزه سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لزګونه ته رسیده دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د پردیو استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو له سیمو ګټه اخیستې او د خپلو هدفونو لپاره د پښتنو سیمې له اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو نعمتونو څخه لرې ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغو سیمو ته پام وشي او نورې د تپل شوو جنګونو قرباني نشي. د غونډې یوه ویناوال خیرالله شینواري وویل
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نشي. خو راځئ دغه د مختلفو فکرونو خلک د یووالی وکوي چې څنګه د جګړې د بندېدو لپاره مفید ثابتېدلی شو. د مختلفو فکرونو ځوانان د ټول د دې دپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوال وویل پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پت، عزت